در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشد. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. د خبرونه به هم د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د دې خبرونه ډیره برخه د آزادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو په خبری برخه کې به واوري چې افغان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند به تر لسو ورځو پورې پر ځای پاتې وي او په دې ترڅ کې به افغان ځواکونه تهاجمي عملیات نه کوي. قدرمن اوریدونکو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرټکی. د پکتیکا چارواکی وایي طالبانو پر هغو عامو خلکو ډزې کړي چې د اوربند د دوام د غوښتنې لپاره د دوی تر ولکې لاندې سیمې ته ورغلي وو. د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو کوربتوب ته چمتووالی لري. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې امریکا به د فضایي تحقیقاتو په برخه کې له چین او روسیې څخه مخکې وساتي. بشپړ خبرونه. د پکتیکا ولایت په دو سیمو کې وسلوالو طالبانو پر هغو عامو خلکو هوایي ډزې کړي دي چې د سولې او اوربند غځولو د وړاندیز لپاره د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو ته تللي وو. د پکتیکا د والي سکرتر غیاث دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون په خاربین او روزي سیمو کې شوې ده.
د خربین په سیمه کې چې کومه ځایي خلکو د کسان ورته تللي ول او په دوی باندې ډزې هم کړي دي، پوټکونه هم والی دي. یوه بله سیمه ده د روزي مربوط دی، هغه خلک هم تللي ول چې د سولې وړاندیز ورته وکړي، هغه خلک هم سره اخیستل.
ښاغلی دانش وایي تر اوسه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور دوی ته نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو کوربتوب ته چمتووالی لري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دا تیاری د دې هیواد د هغې ژمنې یوه برخه ده چې په مارچ میاشت کې د تاشکند په کنفرانس کې کړې وه. بیان زیاتوي ازبکستان د تاشکند له اعلامیې سره سم له بېلابېلو اړخونو او په دې ډله کې د طالبانو له جګپوړو استازو سره تماسونه نیولي دي او له هغو سره یې د خبرو د پیل او په افغانستان کې د دوامدار سولې او ثبات د ټینګښت او اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې کړي. په بیان کې نه ده واضح شوي چې دا تماسونه څه وخت او له کومو طالب مشرانو سره نیول شوي دي. په بیان کې د روژې د پای او اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند او همدارس د دې اوربند د مودې د غځولو په اړه د ولسمشر اشرف غني د اعلان ستاینه هم شوې. د افغان حکومت اجرایه رئیس په پام کې لري چې ایتالیا ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد د ولسی جرګې او سنا له مشرانو او همدارس د دفاع او بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري له وزیرانو سره وګوري وبخي. د اجرایه ریاست په یو خبرپاڼه کې راغلی دی چې عبدالله او ایتالوي چارواکي به د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، د تروریزم پر ضد د مبارزې، د افغانستان لپاره د ایتالیا د پوځي او غیر پوځي مرستو د زیاتېدو، سولې ته د رسېدو پر لارو چارو او نورو مسایلو بحث وکړي. ښاغلی عبدالله پرون د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر ایټالیا ته ولاړ څو د خوړو د نړیوال پروګرام د اجرایوي پلاوي په کلنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د بوسنیا سرحدي پولیسو د هغو لسګونه کډوالو مخه نیولې ده چې غوښتل یې له دې لارې د اروپایي ټولنې غړي هیواد کرویشیا ته ننوځي. دا پیښه پرون د بوسنیا په شمال لویدیځ سرحد کې وشوه او دا په داسې حال کې ده چې له منځني ختیځ، افریقا او آسیا څخه د هغو کډوالو شمیر په زیاتېدو دی چې د اروپا په لویدیځ کې د پناه غوښتنې په لټه کې دي. د پناه غوښتونکو د ملاتړ اروپایي ادارې پرون د 2018 کال راپور خپور کړ چې وایي تیر کال د ناروې او سویډن په ګډون د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په شمیر کې د 2018 کال په پرتله په 340 کموالی راغلی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې امریکا به د فضایي تحقیقاتو په برخه کې له چین او روسیې څخه مخکې وساتي.
په داسې حال کې چې چین، روسیه او ځینو نورو هیوادونو د سپوږمۍ، مریخ او نورو سیارو په اړه په تحقیقاتو کې ښه پرمختګ کړی، ټرمپ وویل چې متحد ایالات به په فضا کې تل مخکښ وي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال کې وکړې چې مرستیال ولسمشر مایک پنس او د ملي فضایي شورا د مشورتي ادارې غړي ورسره و. دا شورا تیر کال د ولسمشر ټرمپ لخوا رامنځته شوه. ټرمپ وویل د ده حکومت به اجازه ورنه کړي چې روسیا، چین او نور هیوادونه له امریکا مخکې شي. که څه هم امریکا په 1998 کال کې سپوږمۍ ته له ختو وروسته په فضایي چارو کې مخکښ پاتې شوې، خو چین بیا په وروستیو کې په دې برخه کې ښه پرمختګ کړی. په داسې حال کې چې روسیا چې په 1950 کلونو کې د نړۍ تر ټولو پرمختللی فضایي پروګرام درلوده، اوس د بودیجې د کمښت له کبله وروسته پاتې ده. او د سعودي عربستان ملي لوبډله چې د فوټبال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره په روسیه کې ده، وایي چې د سعودي لوبغاړو په الوتکه کې له یوې عارضې وروسته روغ رمټ دي. د راپورونو له مخې د سعودي لوبډلې د الوتکو یو انجن په روستوف اوندون ښار کې د راکوزېدو پر مهال اور واخیست. په دې ښار کې د سعودي لوبډله خپله راتلونکې لوبه کوي. د ملکي هوایي چلند سیمه ییزې ادارې پرون ناوخته تایید کړه چې د دې الوتکې په یو انجن کې د الوتکې د کوزېدو پر مهال اور ولګېد، او زیاته یې کړه چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام نن درې لوبې په پام کې دي. په لومړۍ لوبه کې کولمبیا له جاپان سره سیالي کوي، د پولانډ او سنیګال ترمنځ به دوهمه لوبه کیږي، او ورپسې به درېیمه لوبه د روسیې او مصر د لوبډلو ترمنځ وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم قدرمنو اوریدونکو، مخکې لدې چې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام پیل کړو، د لنډې خبری برخې د اوریدو بلنه درکوم. د افغانستان حکومت وی د یو اړخیز اوربند په وضعیت کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی، او تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو تهاجمي عملیات بند وي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت تمه لري چې طالبان به هم یو ځل بیا اوربند ته غاړه کیږدي. مرتضوي په ښارونو کې د یو شمیر طالبانو پاتې کېدو ته په اشاره سره وویل چې له دې اړخه باید هیڅ ډول اندېښنې نه وي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ټاکل سوی و نن سه شنبه د جون 19 د افغان حکومت له لوري د یو اړخیز اوربند موده ختمه سي، خو ولسمشر اشرف غني د موده نوره هم وغځوله. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي لس ورځې به افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې هیڅ ډول تهاجمي بریدونه ونه کړي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي.
بر اساس خاص علما و تقاضای مردم حکومت برای 10 روز دیگه هم آتش
بزنه. دیوی د علمانو او خلکو د غوښتنو پر اساس حکومت د لسنور ورځو لپاره اوربند وغځاوه، خو په عین وخت کې موږ په هر حال کې د دفاع لپاره چمتووالی لرو. موږ تمه لرو چې طالبان هم د علماو او خلکو غوښتنې ومني او په افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالی ختم کړي. طالبانو د اختر له لومړۍ تر درېیمې ورځې پورې په لومړي ځل اوربند اعلان کړ چې د افغانستان د خلکو او هم د امریکا، بریتانیا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او ناټو له تود هرکلی سره مخامخ سو. خو د اوربند په ختمېدو سره وسلوالو طالبانو د فاریاب، بغلان، غزنی، کندهار او هلمند په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې بریدونه له سره پیل کړل. بلخوا داسې انتقادونه هم سوي چې د اختر په ورځو کې ښارونو ته د سلګونو طالبانو راتګ او بیرته خپلو سیمو ته د هغوی نه تګ خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په درې ورځو کې شاوخوا 2500 وسلوال طالبان د دولت تر کنټرول لاندې ښارونو او سیمو ته ورغلي چې ډېر شمېر یې بیرته نه دي وتلي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي وایي په کابل او د دولت تر کنټرول لاندې نورو سیمو او ښارونو کې د طالبانو حضور د اندېښنې وړ نه دی.
در عین حالی که طالبایی که میخواین
دای وای په عین حال کې چې هغه طالبان چې غوړي له دولت سره یو ځای سي او بل خو خلک اندیشنه لري د دې لپاره موږ لازم چمتووالی لرو
باید بینند من شاو برای زما آمادگی لازم داره
وسلوالو طالبانو په خپل تازه اعلامیه کې هغه کسان غندلی چې تر اوربان اوروسته د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې پاتې سوی دي د دغې ډلې د مشرتابه غړو په وینا هغه طالبان چې د اوربان پر مهال له افغان ځواکونو سره عکسونه اخیستي دي مجازات پسي په ټولنیزو شبکو کې د دغو عکسونو خپرېدل شی یو له هغو دلایل وي چې یو شمېر طالبان ځکه خپلو سیمو ته بیرته ونه ګرځېدل چې وپېژندل سول له طالبانو سره توافق داسې و چې هغوی به کابل او نورو ښارونو ته له ننوتو مخکې خپلې وسلې دولت ته تسلیموي او د ته وته لپاره وخت یې وسله اخیستلای سوې د طالبانو بریدونه داسې مهال له سره پیل سول چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو له مشرانو سره یې په لوړه سطحه اړیکې او ویډیویي کنفرانسونه درلودل خو دغې ادارې دا نه دي ویلي چې طالبانو پر کومو مسایلو توافق استدلال او یا هم مخالفت کړی دی د افغان ولسمشر اشرف غني په وینا په تېرو درویشتو کلونو کې دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې اوربان نافذ سو
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه له آزادی رادیو
د آزادی رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو په څو شپو کې تاسو ته د آزادی رادیوي مجلې 19 پروگرام چې فرهنګي او ادبی مسایلو ته ځانګړی دی تاسو ته خبرو خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د خپل راپور په یوه برخه کې په ننګرهار ولایت کې د اوربند پر مهال دوه خونړیو حملو ته اشاره کړې ده د ورځپاڼې په وینا دا څرګنده سوه چې د افغانستان جګړه څومره پیچلې ده د یک شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې 19 او تر هغه یو ورځ مخکې 16 کسان په رودات ولسوالۍ کې وژل شول په راپور کې راغلي چې په کابل کې ډیری بحثونه د دغه اوربند د لاسته راوړنو په اړه دي ورځپاڼه لیکي ورسته له هغه چې یو شمیر طالبان د اوربند پر مهال ښارونو ته له وسلو سره ننوتل حکومت ته د زیان او شتو احتمال زیات سو چې د ښارو په مرکزونو کې له بمی چاودنو او ځانمرګي بریدونو سره لاسو ګریوان دي تایمز ورځپاڼې لیکلي له طالبانو سره د حکومت لخوا د اوربند د تمدید وړاندیز د افغانستان اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره هیلې زیاتوي ورځپاڼې لیکلي چې د شنبې په ورځ لسګونو طالبانو خپلې وسلې تسلیم کړې او ښارونو ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره یې د اختر لمونځ وکړ د ورځپاڼې په وینا پر سړکونو د خوشحالۍ محفلونه پیل سول او سختریځو له خلکو او حکومتي ځواکونو سره سلفي عکسونه واخیستل واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو لخوا اوربند ته کتلې دي د شنبې په ورځ ولسمشر غني اوربند تمدید کړ د طالب زندانیانو د راخوشي کولو او د هغوی ټپیانو ته د درملنې وړاندیز هم وکړ امریکای چارواکو د ولسمشر د اقدامات وستایل خو وروسته له هغه چې طالبانو اعلان وکړ چې دوی به له خپل لوري اوربند نه تمدیدوي ولسمشر په دې اړه هیڅ عکس العمل نه دی ښودلی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د اوربان تمدیدولو په اړه له منتقدینو څخه یو د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امر الله صالح هم و مقاله وایي ښاغلي صالح پر ټویټر لیکلي چې بشمیره طالب جنګیالي شارو ته ننوتل او افغان امنیتي ځواکونه د هغوی سیمو ته نه دي ورغلي مقاله د هغو طالبانو خبرو ته هم اشاره کړې چې وایي دوی هیله لري جګړه به پای ته ورسیږي او اوربان به دوام وکړي مقاله د یو طالب له قوله لیکلي چې وایي موږ له جګړې ستړي یو ټول ملت له جګړې ستړی دی
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجله په وړاندې کولو هرکلی کوم د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ امنته یو ځانګړې نظم چمتو کړي
کله چې پوښو د اسمان اسماني رنگ سمانا کله چې پوښو د روانو وبو شرنګ سمانا او د رباب نرو تارونو کې خوک ترنګ سمانا
په هنر جاج کې لا څېړنوال عبدالغفور لیوال سره د استرو د تاریخ او ارزښت جاج اخلو
دغه ټول پدیدې چې د ذهن یې
تر د بهر مصروفاوه د اساطیری قدرتونه ښکارېدل.
په فنکار برخه کې د پښتو ژبې وتل سندرغاړی استاد ګل زمان په خپل فن غږیږي.
او ونډې منډې د تورې زلفې جوړې کپو ټنډې د بابا ګل نراوړه.
په زر پاڼه کې به لنډه کې ساتل پاتې واورو.
آسې تر جلو ونیو او د دروازې خوا ته روان شو. د سپوږمۍ رڼا د سرای په غولي برابر شوه.
په ادب جام کې به د لودی کورنۍ د شاعر بهلول لودی د ژوند احوال واخلو
او هغه رڼایي خبره کړه چې څلور نیمې پیړۍ د مخه د لودیانو د واکمنۍ په ړنګېدو سره تته شوې وه.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د څلورم سرود دویمه برخه واوري.
جنگ وروستی و چې ساکان ډګر ته راغلل، خو مغرور فرهاد پر دوی نظر ونه کړ. د ساکانو مشر ورغی پاچات.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
جګړه، مینه، امن او سوله د فرهنګي او ټولنیزو پدیدو ترڅنګ په هنر او ادبیاتو ځانګړی اغیز خیندي. شاعران او لیکوالان له خپل چاپیریال متاثر کیږي او لیک کوي. نننۍ رادیوي مجله د امن په نوم پیلو او په سر کې له ناجیې ساپۍ د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د افغان فلم ارشیف په ارګ ته انتقال شي. د دغه وزارت د ویان محمد صابر مومند په وینا د وزارت له رهبرۍ سره په همغږۍ به د افغان فلم ارشیف ارګ ته ولېږدول شي. نوموړي وویل چې په دې وروستیو وختونو کې د دې فلمي موسسې هر اړخیزه څېړنه شوې او له مخې په دې موسسه کې ځینې تختې په ګوته شوې. نو له همدې امله څو دلیلونه موجود دي چې دغه ارشیف دې ارګ ته ولېږدول شي. هغه وایي د پخوانیو تجربو په اساس هغه اثر چې څلور یا پنځه لسیزې وړاندې په ملي موزیم کې وو د جګړو پر مهال ټول ولوټل شول او هغه اثر چې د ارګ موزیم ته انتقل شوی وو تر اوسه خوندي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د چین او افغانستان فرهنګي اړیکې به لا غښتلې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري په کابل کې د چین سفارت له شارز د فیر سره په کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د چین هیواد ترمنځ د فرهنګي اړیکو د پراختیا په باب ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیاتو فرهنګي اړیکو د ټینګښت او پراختیا د بدخشان ولایت واخان ولسوالۍ ته د چین هیواد د لرغون پوهانو او د لرغون پوهنې ریاست د لرغونو ساحو د سروې په خاطر د هیئت د ټیم ګډ سفر په کابل کې د افغانستان او چین د ګډ فرهنګي اونۍ ترسره کول او د افغانستان او چین ترمنځ د ورېښمو د لارې او د فرهنګي او تاریخي اړیکو د سیمینار د جوړولو په باب خبرې اترې وشوې. او د کندهار د یوازنې خزینه سرنوالي او لیکوالي زینب فایز لخوا د خزو د میاشتنی ناروغۍ پړه د لیکل شوی کتاب مخکته نه وشوه. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
میرمن فایز په لومړي ځل د میرمنو د میاشتنی عادت پړه مفصل علمي او څېړنیز کتاب لیکلی. د زینب فایز لخوا د لیکل شوی کتاب نوم دی د خزو د میاشتنی عادت پړه شریعي او علمي تحقیق. د شنبه په ورځ د کندهار په اطلاعات او کلتور ریاست کې د یاد کتاب مخکتنه تر سره سپل. په غونډه کې د اطلاعات او کلتور رئیس فضل باری بریالي د دې کتاب لیکل چاپ او خپرول مهم وبلل.
امید لرم چې د اغلی زینب فایز دا کتاب به د میرمنو د میاشتنی ناروغي د پوهاوي لپاره ګټور تمام سي او هیله منم چې میرمن زینب خپل علمي او فرهنګي هڅو ته دوام ورکړي او د میرمنو د پوهاوي په برخه کې لکه څنګه چې اړتیا ده هغه حل ځلې وکړي.
د کتاب د مخکتنی په دا غونډه کې د کندهار د استیناف سرنوالي رئیس عبدالرحمن کوشان د میرمن زینب جرأت او استعداد وستایه او یادونه وکړه چې پر دا ډول مهمه او له پامل ودلې موضوع باندې له هر اړخه کار کول ستونزمن کار دی. د غونډې په ورستوي کې د کتاب لیکوالې زینب فایز خبرې وکړې. هغې دا د ځان مسؤلیت وبله چې پر دا ډول یو مهمه موضوع یې کار کړي. دا غلی فایز په خبره دا له شریعت فارغه ده او دا یې مسؤلیت دی چې د میرمنو د میاشتنی عادت او ورته نورو موضوعاتو په اړه هر اړخیز کتابونه ولیکي.
د میاشتنی عادت په اړه د یو دینی عالم څخه پوښتنه کول په دې سنتي جامعه کې مشکل دی. بناً دا کتاب ولیکل شو تر څو د ښځو نوی نسل وکولی شي د مطالعې له طریقې د میاشتنی عادت په اړه خپل ټول سوالونه حل کړي.
د کتاب د مخکتنی د غونډې په ورستوي کې د کندهار د سوچ چار رئیسی د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون استادو دینی عالمانو او یو شمیر نور کسانو هم د یاد کتاب اړه نظرونه شریک کړل.
امن یو خوږ او د خوښۍ نوم دی. امن د مینې جامه ده او امن د ښیرازۍ فصل دی. خنو امن به څنګه راځي؟ دا پوښتنه زموږ همکار اجمل اند په یو شعر کې ځواب کړي.
امن به کله راځي؟ کله چې زده کړو په تیاره کې څراغ څنګه بل کړو، کله چې زده کړو له یوې چینې نه دواړه پلپه اوبه څنګه وڅښو او په نیم جام د اوبو دوه تږې خړوب څنګه کړو، کله چې دواړه یوه وچه ډوډۍ په دوو برخو باندې نیمه کړی شو، کله چې کاڼي له سینو بهر کړو، کله چې خپلو ورکو زړونو پسې لټه وکړو، کله چې پوه شو د آسمان آسماني رنګ څه مانا، کله چې پوه شو د روانو اوبو شرنګ څه مانا او د رباب نرو تارونو کې خوږ ترنګ څه مانا، کله چې دواړه د حابل قابل کیسه هېره کړو، د وینو رنګ څنګه وي د خاندازه هېره کړو، کله چې ته څه غواړې زه یې درته هم وغواړم، کله چې ته وویاړې زه درسره هم وویاړم، کله چې ته وخاندې زه درسره هم وخاندم، کله چې ته وژاړې زه درسره هم وژاړم. امن به هله راځي.
استوره د ژبې د فلکلور دی او فرهنګي نظام په توګه یو ټولنیزه پدیده یا سمبولیک حالت دی چې د نړۍ د سرچینې او په طبیعت کې د انسان د مقام او دریز پاړه او همدارنګه لوړو یا ارشیز وکونو پاړه عمومي نړۍ لید بیانوي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی او د ولسمشر سلاکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د استورې د جوړښت او ارزښت پاړه مرکه کړي. نننې هنر جاج مو هم دغه موضوع ته ځانګړې کړې.
هنر جاج
اسطوره د انسان له فکری او عقلاني عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د ته ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه یې اساطیري ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي، اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیري دوران په فلسفي دوران، یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساينس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چرا لنډی کو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تېرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغنه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نویو اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایدرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلی و بشقاب پرنده چه ورده وی دغه الوتون کی غابونه یا دی نور و سیارو موجودات، دا پخپلا دی نوی زمانه اساطیر دی. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي او له هغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور، د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطوره شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهور اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایل ما دا ثابته کړی چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغانی اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب جړان، دا گانی دغه سی اسطوره شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډیره زیات دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولی په متونو کې نه دی پاتې شوی، چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې آغا پخانهی اسطوری لمنځه ویولی د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت یې ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې، او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډېره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده، او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانه، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو ډبل سره خپلوي لري، او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
پښتو معاصر موسیقي په فنکارانو بحث کوو، نو د دغو ولسی او کلاسیکو فنکارانو په ډله کې به د استاد ګلزمان نوم لډیرو مخ کی وي. استاد ګلزمان نه یوازې دا چې د پښتو ژبې سندرو ولسی رنگي ساتلې، بلکې د غنو هنرمندانو لپاره د استاد او لارښود حیثیت لري. هغه د محل په کور کې د ناروغي ورځې شپې سبا کوي. زموږ همکار فرشته مرسل د استاد ګلزمان کور ته ورغلی او د هغه په اوسنی وضعیت او فنی ور سره خبرې کړي.
فنکار استاد قدرت وای تاسو به څو کلن یاست؟
زه اوس راز فکر کوم چې زه به دوه اتیا کلن.
په څو کلنې مو سندرې ویل شروع کړل؟
اته کلنې نه شروع نیسم،
تر اوسه پورې
اته کلنې نه.
تاسو اوس په څه باندې بوخت یاست؟
زه اوس بیخي بیکار یم، کور کې یا په دې ځکه کې کې نه په تر باندې سم خوب کوم، اوس موږ زو داس کوم بس نه رسېنست.
اوس تاسو که څه هم ملي چې ناروغ یاست، بیا هم تمرین لري کنه؟
نه نه، په دې ژوندۍ کې ما تمرین نه کړم. زه چې کینم زوی ته ماشي کلام کاغذ واغله سم چې شیر او کمپوز سم چې جوړوم، زه را ما ساتي جوړوم بس. او دا اماده کمپوز یو سانته اختراع ده، او ما تقریبا اته ساو کمپوز جوړ کړی نور او نرمدان او خپل ځانته. او 2000 سندره مې ویلې خپل ویلې په ټول دنیا کې او پاره کې سپاک ز استیج ما کنسرتونه ورکړي افغانستان او بار ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وی بیا په خو مرته رسیدلې اوس هغه څنګه وایم تقریبا سپینګیره یست، په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مزه مصیبه وکړه، اوس نه دا فرض چې ما ډیر وکی سندرین دی ویلي، لیکن ما اوس ازونی اوس د اوس اوس از کی ما منځ سره د اوس وختو کې ټول خلکو یې ما اوس زړه اواز نه پر دیندګړه
یو رقم
و خلکو یې چې زور فی اواز نه زور شوی.
اوس هم تاسو شاګردان لری یا روزي؟
نه شاگردان خوست نشون روزای نشون سکر نو دوی نر ترسی و زن آر ترسن، او چا کم شاگردان روزو شوی دی آقا دی نو پسی بست نو.
یعنی او سوک راغل ندی کتاسی ندی گوختی؟
نخو ما ندی گوختی و دوی راغلی ندی، دوی سر مصروب چی سوکتی تو پر رکتی پخورو کرنو مالی. او اس نغمه دا اقبال کلا چه دی امریکا که ایچه نکلا چه تی
او نغمه ایتاس شاگرد آن
خود نغمه او ما جنگوه نغمه زیتا ورما لیلا نمی در نحید در مشروع تول زیمان
دی. یعنی دا کسانی چی مشروع شاگردان و اصف دیر دی
نو دا سی خود دیر دی بخی
او لکم شاگرد نه خاطره لري او زری او شایز د کول تاسو نه د موسیقي
په نه ما ډیر تکړه فونډر ټول
ولا
شي او ما دې زیات کوي کدر کوي
راځي دې کوي. اوس هم کوم کمپوز څه در ناخلي؟
نه اوس نه کمپوز نه خري، خو کمپوز نه مې ډیر زیات ورکړي. ما تقریبا یو لس سندرې، یو لس کمپوزا دوغانا منګلو نه مې ویلې دي پارسیب کیستا دی وستا دوگانا اکثر شیزنه ما از زن اخپل شیزنه می دیزنه هم ببرزی سیف شیزنه دی مثال دی سنگولی دی شی شیزنه دی منگ لوی شاید چی دی منگ دوانستان سلیم علیک سیف شیزنه دی.
بله
ما کمپوز کلی دی دویتا
استاد لکه چنگه چی مخی تاس پول خبر کیو ویل چی خلق وی غاگ موس ما ماسی زوان پاتی دی لکه دی زوانی پا دوره کی چی وی اوس که یا سندر را تزمزمه که دا با چنگی
نا گونده منده سندره چی کم مرده اولین سندره ما ده چې حوالین ما ویله ژوندۍ نشېدلې هوا کې سندره ریکارډ نه کېده وویل نه سندره ده چې زه دې درسول
هماغه سندره کې راته زمزمه کوي نو اوس پخې
ونډې منډې دا تور زلفې جوړې کپوټنډې د باغ ګلنارا وړه او ونډې منډې دا تور زلفې جوړې کپوټنډې د باغ ګلنارا وړه ددی بنگڑی دی کواخی دی ونڈے منڈے دا تور زل پے جوڑے کپو ٹنڈے دے باغا گلنا راوڑا او ونڈے منڈے دا تور زل پے جوڑے کپو ٹنڈے دے باغا گلنا راوڑا
دیر زیادہ ماننا اوس پدی خبر رات وکی لکہ سنگ استاس پپائل کی ویل چی سی حالات مخندا اوس کل خپل رختیا رات خبر وکی سم مشکلات لری
مشکلات داری چې کمزوري ده په همه ماته شول تکل بیرم به مشکلات داری اقتصادی مشکلات لرم ضرورت ضرورت لرم اولادونه مې ضرورت لري کور ضرورت لرم کور نه لرم نو دا ضرورتونه نه چې ماته دي نه
او تاسو په همه ماته سو اولې څنګه
تاسو نو ورځم ورځم دا همه ماته د اوسه چې خونه به یې ها او بس رپټ تکل پرې دې پر تکل په بازي کرونه نه بازي په لټونه چې ما کول دې مې کې دې پرونه او ته نه سره سره کنه
نور سي مشکل ملري بدون لپخینم
نو مشکل نه نه سيادت نه بالکل خلا شکر نه لرم کوم تکلیف بل نه
قدرت وای چې تاسو له اقتصادي ستونزو نه شکایت وکړ لسی حالت نه حکومت تاسو سره کوم څه کړی کنه
ما سره حکومت ته قرضې سه په وخت چې دار جمهور ز چې مریض مې زیات مریض املا تکلیف مې زیات و بیا او چې قرضې سه بیا وېدا ته په هغه ته چې مستاز ولري اینده هر ځای ته چې ځي سره ته علاج بیا زین دستان ته ولا کړم ما سره مې زوی ورته حالت عملیات کړم او لا عملیات نه وشو بیا خشم ډریور مې کولا شو موټر مې خوځل دا غوړې غورځېدم په همې ماته شو نو هر څه مې پاتې شو
اوس اوسنی حکومت څه کړی دي سره
هیڅ شی نه دي کړی چا سره نه دي کړی ما سره نه دي کړی مې نه سره هیڅ چا سره نه دي کړی کني باید ماته کور رئیس جمهور هغه وی چې له سترګې چشنه مې کنه یاره ته کور ورکې هغه په شنو سترګو باندې کنه یاره ته کور ورکې به خوخه نه وي چې ما ته سم کور کوم خراب کور نه غواړم دا ښه
یعنی تاسو سره امراسته نه کړی
دومره کومک ما دې مې کې دې پر کار کوم کارونه کړی دي یار سره نه ما دا سې له سې افغانستان روسي په سم د سیست دې کړه دا داسې کمپوزنه مې جوړ دي دا سره مې او سر بازار اخی چې په مرسل باندې په زمين ویل ما کمپوز ده نه تاسو به ورېدلی یاست بله نو ډېر زیات سندرې په خپل واس کې ویلي ترانې چې زیات ترانې دي تقریبا شپږ پنځه ترانې ما ویلي دي نو خو څه دې هم ستاکي نه امه دي دې خبرې کې زه مجدیم کورنر لرم نو رئیس صاحب جمهور دې ماته یو کور راکړي
تاسو ویلې چې ډېر زیات سندرې مو ویلي په دې کې هغه سندرې چې وطن ته ویل سي وي دي او که نورې دا نورو برخو کې
نورو برخو کې ډېرې دي خو وطن ته مشفق پنځه سندرې وطن دې په دې کې هر موضوع باندې ویلې دي دا دومره ډالر راغله میلیارډر ډالر راغله مونږ ته څه پنځه ډالر راوونه نیول دولت حکومت دې دا تاسو نه رمضان یې پنځه پنځه ډالر راغله
کوم وخت مو کوم ادارې ته مراجعه کړې د خپل ستونزې مو سره شریکې کړې
وای دوی خستر کې لري وګونه لري امام مشران خمو ګوینی نو دوی خپل ولنه کې دا کار ته متوجه مونږ ډېر مصیبو کې مونږ ګورې دا تاسو هم وره وس دا غا مراجعه نه کنه ډېر مصیبو کې دا تکلیفونه مونږ یاد کړی دي لیکن دوی وګونه په کنه کې نه اور نه کې ټلیفونان تا کوم ټلیفون نه کړه کې وسره خیر درم زه خو یو نرمال نه تاسو ولې داس کول
اوس سی بخیر سره چې تاسو بیرته روغ سی په مو جوړ سی څه پلان لري آیا نوري سندره به موای نو ځکه کوم کی بم روزي
نو که خلک ما پرې دی او ما نه څوک استفاده وکي زه اوس د استفاده وړم دا اوس په دې کور کې خېکا ما نه څوک استفاده وکي نه مې څه په واره کې زه اوس تیار ما یار مو آشې کول شم
مګر چې مراجعه نه کړی
نه ما نه کړو یو پروګرام ما ټلویزیون جوړ کړو دی درنامي پروګرام درنامي کې آیو سړی ویل وی چې ما وی چې یو حالک راغلا سبې سندري وای ډېر مخکې خبره بيزو سره نه پات وی چې ما وی چې سبې سندري وای نیو خبر شي یو خرمن په ملا راخسته دی مسی کوي
کدار څه وای تاسو فکر کوي ولی تاسو او د مونږه مشهور نور هنرمندانو ته دومره پام نه کیږي دوی له فکر غورځول سوي الهه ته ده
نخدا ایلت دی خواخن دا مسیکی بی خواخن یا هنر خواخن دا کنی هنر خویو پرهنگ دا پا تو پیستوالو کم اشترا کرد ایراک پیستوال که بلغاریا پیستوال که مسکاو پیستوال که جرمنی پیستوال که بلغاریا پیستوال که پولینڈ فیسٹیوال کے، تاجکستان فیسٹیوال کے، دلی فیسٹیوال کے، پر دیکھ کے ما اشتراک کرا تھا داد لو خرات مارا اڑی گی جرمنی فیسٹیوال کے میرے سرو زور میڈال واخست دا سرو زور میڈال
دے استاد گلزمان یا واکسی کا ادار سے اکس لزوانی کرے گی مگر سپین کالی دی سور واسکٹی دا او دی واسکٹ پہ خواہ دیر زیاد مڈالی نہ دی دے بارے کے معلومات رکھے دا چاہ سبق در کری
تب نہیں اور دے کمون ارمان سندر گاڑی پہ مڈل نہ نہیں اخیس تاس بنے اور دے
اس میں چوی دل دیر زیاد دی دار معلومات رکھے
دا مڈل جرمنی بیچ دیوال کما واس ہاں دا مڈل مسکو کما واس
دا دے افغانستان بیرق زدا چلت کا
دا دے استقلال آزادی مڈل حکومت دا دے ڈاکٹر نجیب حکومت دا دے خ خدمت میں ڈال دا دا دے صداقت میں ڈال دا دا دے زوانان میں ڈال دا
بلے او یو دنا پات سے لگا
دا دے ہندوستان کی ان دے اندرا گاندھی پر مارگ میں افسر کسات میں ورتا
پا اخر کی بری پیغام کسان تا تیری تاس غگا اوری تاس علاقہ مندان دی چدی
بس خوشحال دی وی ز دوا و تا کون دے مات دی واگی
ڈاکٹر گرین ڈلوائی کسہ زکلی کم اولولم یہ چھ ماتا زما اوزما د ٹولنی عینی تجربی بیانوی او ہمدا تجربی دی چھ ز د خپل ژوند د بهبود لپاره تر استفاده کوم نظر پانی پانه ننی پانه کی وگم جبار خیل لنڈ کسہ تل پاتی دراوروی
پشن آسمان سپین ستوری زلی دل شنا دختا خوگی حوانی ولی با للری او نگدی چخا دسپیانو انگولا او دلیوانو چی غیرات لی پشن دختا کی دا اروسته کلیو خطین کورونو ی لوی لوی دیوالو ندر لو دل کوتی تیاری وی او دا بانده دسپوگمی رنا خوارا با دا کور پا انگر کی دو سیوری لدل کی دل د کلی لمن څخه د اسونو شنهارې اورېدل کېده د انګړ په منځ کې یو سوره د اوخورونو په لور لاړ او آسی لمیږي څخه را خلاص کړ آسی ترجلوونی وو او د دروازې خوا ته روان شو د سپوږمې رڼا د سرای په کولې برابر شوه یو په تور ټیکري کې پټه خزه او ځوان معلومېدل ځوان د آس جلاونی والی وو او دروازه یې خلاصه کړه شاته یې مخ را واړاو خزې ته یې وکتل د خځې په سترګو کې اوښکې ډنډې وې ځوان و مسل ویې ویل تا له ما سره واده کړې وه چې په خوښۍ به مې رخصتوې ښځې په ټیکري اوښکې پاکې کړې هڅه یې وکړه په شونډو مسکا خوره کړې په ژړغوني غږ یې وویل وېرېږم ځوان د آس په شا لاس تېر کړ او ویې ویل له څه نه توره مې په کور کې درته پرېښې ده لیوان په هغه ګرځوه او ستا ورور ته مې هم ویلي چې په تا پام کوي خو که بیا هم ویرې دی د هغوی کره لاړه شه ښځې وړه سلګۍ وکړه ویې ویل له لیوانو نه ویرېږم د بیلتون بلا وینم د ټیکري پیڅکه یې سترګو ته ونیو ویې ویل بیا به کله راځې ځوان سر پورته کړ چې جګړه ختمه شي ځوان ښځې ته وکتل ویې ویل که زه رانغلم راتلونکی ماشوم به ښه ساتې که هلک وو نوم نه ایم پرې کېږده که نجلۍ وه حفسه ښځې د هوکې په دود سر وخوځاوه زوان پا آس پور شو جلاوی ونیو ویه ویل پام چی پا شهادت می اوه که توی نکری حتی وکرا ما شوم دی زانیتی ونه گانی لما شوم تو بایی پا ننگ او میران و روزا دی دین او وطن دی منی لسند رو سری پا وننی که آشنا کرا لبی ننگی او وطن پلورنی چخی اوس لا زهین واروا خزیسترگو تا تکرینی ولی و او سری و خورا و زوان دس بگمی پرانا که دورستی زل لپاره ورته وکتل آسته یه متروکه وکړه او ویه ویل ده خدای پامان خزی په ژړا وویل خدای دی مال او مرستندویه شه لدې سره یې له سترګو اوښکو دارې ووهلې او د کوټې په لورې روانه شوه په کوټه کې د ځوان توره پرته وه هغه یې په غېږ پورې ټینګه ونیوله او د ژړا غږ یې پورته شو د سهار لمر راختلی و او د غره په سر ولاړ و بلور ته د خړو دریشیو لهکر لیدل کېده له هغوی سره هم آسونه او توپونه لیدل کېدل د ډول غږ تیز شو او غازیان په آسونو سپاره شول د ستر لهکر مخته پا پسپین آس پور یو د منځنی قد خاوند لیدل کیده. هغه توره په لاس کې نیولې وه او په عقابي نظر یې د دښمن پوځ سره. دښمنان هم په آسونو سپاره شول. د توپخانې مخ یې د غازیانو په لور کړ او د توپونو ډزې شروع کړې. پسپین آس پور غازی د الله اکبر ناره وویله او لهکرې یو په بل کې ننوتې. تورې وځلېدې او د جزایلي ټوپکونو د ټک ټک آوازونه پورته شول. جګړه تل لمر لوېدو روانه وه. په پای کې د دښمن په لهکرو ویره ګډه شوه. د غازیانو د تورې خراب ته ټینګ نه شول او پښې یې وښویدې. غازیان د شپې تر راتلو پرې پسې وو او کله چې د تورې شپې تیارو هغوی په خپل غېږ کې ونیول، غازیان بیرته خپلو پړاوونو ته ستانه شول. تر نیم شپې ټپیان او شهیدان خیمو ته وړل کېدل. ټپیانو ته خیمې ځان ته شوې. په زخمیانو کې هغه ځوان هم و. هغه په سینه ژور زخمونه خوړلي وو او له سینې او چپې اوږې یې وینې څڅېدې. ډاکټر غوښتل په زخمونو یې پټۍ وتړي خو د یې لاس ونیو. ویې ویل نه، نور دې ته ضرورت نشته. د اجل قاصد راته په څو قدمۍ کې انتظار کوي. له دې سره یې کانګې کړې، تر خولې یې خټه وینه توی شوه. بیا یې وویل، ډاکټر صاحب، زما تر شهادت وروسته زما په وینو سرې جامې پودوسته ورکړه. ورته ووایه تر څو یې زموږ کور ته ورسوي او زما د بچي لپاره زما یادګار وي. ډاکټر خوله خبرو ته جوړوله چې د ځوان مغزې یوې خواته کوک شو او روح یې حقیقي مالک ته وسپاره. شنه ځنګل کې یو سپور آس ځغلاوه. له آس او سپور څخه خولې بهېدې. داسې معلومېده لکه له لرې ځایه چې په یوه سا راغلی وي. د ځنګله په منځ کې چینې ته آس ودرېد، خوله یې په اوبو کېښوده. سپور هم له آس څخه کوز شو، په چینه یې اودس وکړ او په لمانځه ودرېد. د لمر وړانګې د شنو ونو له منځه په اوبو ولګېدې او په اوبو کې د شنه آسمان انځور ښکارېده. سپور ولاړ شو او په آس یې پښه واړوله. آس چارګام په منډه شو. د ځنګله په سر کې د خټین کور په انګړ کې ښځه ناسته وه. هغې چې د آس غږ واورېد په بیړه ولاړه شوه او د دروازې لور ته لاړه. د هغې زړه درزېده او شیبه په شیبه یې ناکراري زیاتېده. آس سپور د ونو له منځه راښکاره شو. د هغې سترګې ډکې شوې. دا هغه نه و. لاس یې په دروازه پورې ونیو. ځوان چې دروازې ته راورسېد له آس څخه ښکته شو. په ټیټ غږ یې وویل، ډېر افسوس کوم چې تاسو ته مې کوم ښه خبر رانه وړلی شو. ښځې غوښتل په چیغو چیغو وژاړي خو له ځان سره یې کړې وعده په زړه شوه. شونډې یې په غاښونو کې ونیولې او په دیوال پورې یې ځان تکیه کړ. ځوان یوه غوټه ورته ونیوله او ویې ویل، دا هغه جامې دي چې د شهادت په وخت کې یې پتن کړې وې. هغه راته وویل تر څو یې تا ته در ورسو. له دې سره یې په آس پښه واړوله او بیرته د ځنګله په ونو کې له سترګو پناه شو. ښځې جامې ورسره واخیستې، په سترګو پورې یې ومخلې او کور ته ننوته. پر زرین تخت یو نوراني ځوان ناست وي او په وینو سرې جامې یې په تن وي. هغه له کړکۍ څخه راشي او دې ته نږدې ودرېږي. دې هغه وپېژانده، دا همغه ځوان و. غوښتل یې ورمنډه کړي او له هغه سره غاړه غړی شي. هغه وویل، ګرانې، ژاړمه، زه نه مرم، زه تل ژوندی یم، خو ته مې نه وینې. چې نن لاړ شم سبا بیا راځم، کله په یوه کله په بل شکل، زه به تر هغو ژوندی یم تر څو دا نړۍ وي. له دې سره د نوي زیږېدلې ماشوم چغو خټین کور په سر واخیست.
ادب جام په نننۍ برخه کې به سهارګل میرزا د لودی پښتنو لړلې دی او مشهور شاعر او لیکوال بهلول لودی احوال بیان کړي.
ادب جام.
سلطان بهلول لودی. درنوریدونکو د لودیانو د کورنۍ پاړه پویګو چې د کورنۍ تر غزنوي سلطنت د مخه په ملتان کې پښتو ژبه او پښتني ثقافت خپور کړی وو. که څه هم هغه کورنۍ د سلطان محمود په لاس له منځه لاړه او د 401 هجري په شاوخوا کې واکمني ختمه شوه، خو د لودی قوم بقایا په هند کې وه او له دوی څخه ډېر عربي مشاهیر راووتل او پر 1555 هجري کال کې بیا له دې لودیانو پښتنو څخه ابوالمظفر بهلول شاه د پښتنو د سلطنت اساس کېښود او هغه رڼایي خپره کړه چې 4.5 پیړۍ د مخه د لودیانو د واکمنۍ په ړنګېدو سره تته شوې وه. د هندوستان په پاچاهانو کې یو معروف سړی حضر خان د ملک الشرق ملک سلیمان زوی ده چې په 1211 هجري کال د ډیلی پر تخت کېناست او د دل کورنۍ څخه څو تنو تر 1240 هجري پورې پاچاهي وکړه چې دوی خزرخانیه پاچاهان بلل کېده. د خزرخان زوی معزالدین مبارک شاه پر 1240 کال کې پر تخت کېناست. څرنګه چې دا کورنۍ له پښتنو پاچاهانو سره مشهوره او هم د پښتو د ځمکې خلک وو، نو د دوی په سلطنت کې پښتنو او په تیره بیا لودیانو ډیر اعتبار درلود او ملک سلطان شاه لودی د مبارک شاه په زمانه کې د سرهند امیر وو او د دغه پاچا لخوا په 1211 کال د اسلام خان په نامه هم مخاطب او سرلوړی شوی وو او له مشهورو خلکو څخه ګڼل کېده. د سلطان شاه یعنی اسلام خان رور ملک کالا یعنی کالو نومېده چې دی هم لکه خپل رور د عصر له مشهورو سپه سالارانو څخه وو. په مبارک شاهي عصر کې په اکثرو جګړو کې برخه لرله او یو مشهور سړی وو. د ده زوی ملک بهلول هم له خپل پلار او تر سره وروزل شو. څنګه چې سلطان شاه لودی ډیر پلوی امیر وو، په هند کې د غټ ځواک خاوند هم وو، نو د خپل وراره ملک بهلول ښه وروزه او تر خپل مرګ وروسته یې په هند کې پرېښود. ملک بهلول زړور، مدبر او پوه پښتون وو. د تره تر مرګ وروسته استقلال وموند او د هند پښتانه یې سره راټول کړل. دوی ته یې د لودیانو تیر شوکت ور په یاد کړ او وی غوښتل چې بیا د لودی سلطنت مشال روڼ کړي. لومړی د پښتنو په ملګری سره هند او بیا ټول پنجاب ونیول. وروسته یې ډیلی هم فتح کړ او د 1555 په ربیع الاول محرم کې د هند پر پاچاهۍ کېناست او پښتانه سرداران لکه قطب الدین خان لودی، دریا خان لودی او نور یې د ځان ملګري کړل او د هند هرې خواته یې ښکاره فتوحات وکړل. دی د سلطان پر وخت ابوالمظفر بهلول بلل کېده. تر 1830 کالو سلطنت وروسته په ډیلی کې قصبه جلالی ته نږدې په 1490 هجري کې وفات شو او تر دې وروسته یې زوی سلطان سکندر پر ځای کېناست او د کورنۍ تر 922 هجري پورې په هند کې پاچاهي وکړه. سلطان بهلول لودی لکه څنګه چې د توري او تدبیر خاوند وو، دغسې ادبي ذوق هم درلود او کله کله به یې شعر هم وایه. د ده په دربار کې به په پښتو خبرې کېدي او مشاعرې به کېدي. دا لودی سلطان لکه خپل اسلاف یعنی د ملتان لودیان د پښتو ژبې شاعر هم وو او د ده یو شعر د پټې خزانې مؤلف ضبط کړی او د ده احوال هم داسې کښلی دی. وایي چې په مخزن افغاني کې نعمت الله حس لیکلي چې ملک بهلول د ملک کالا زوی وو او په هندوستان کې د سلطنت لوا حس کړه او په دغه ملک کې له لودی طایفې څخه وو. د ډېرې زمانې د لودی تبر سلطنت وکړ په هند کې. ملک بهلول په سرهند او د اسلام خان تر وفات راهیسې استقلال وموند او تر جنگونو وروسته یې پر ډیلی خطبه او سکه ووهله. پانی پت، لاهور، هانسی او حصار او ټاګوري د ملتان تر څنډو پورې ونیول او د هندوانو د راجاګانو سره یې سخت جنگونه وکړل. 1830 کال یې پر هندوستان سلطنت وکړ او ډیر عادل او عالم پاچا و چې په 1490 هجري کې وفات شو. تر دې وروسته د پټې خزانې مولف د محمد رسول کالاتوال د بیاس په حواله لیکلي چې خلیل خان د سلطان بهلول د دربار شاعري و پښتو رباعي د سلطان په ستاینه کې وویله. کله چې سلطان دغه رباعي واورېده، نو په ځواب کې یوه رباعي وویله. درنو اوریدونکو، دغه رباعي په دې خپرونه کې د سلطان د شعر د نمونې په توګه دروربو. ملک به زرغون کړم په ورکړه راسه، ملک به زرغون کړم په ورکړه راسه، ګوره اوریزی د دات لپاسه، خول می د عدل په درو روند دی.
خلم د عدل په درو روڼ دی جهان بزیب مومی سمال لاسا.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرنی د منظومې د څلورم سرود په لومړۍ برخه کې واوریدل چې د زرنګ د شاهي ارګ په معنی کې د ساکانو ملکي د څلوېښتو قومونو ټول مشان راټول کړي وو. هلته ملکي مشانو ته یو راز وایي چې د پارتیانو مشر اردوان غواړي د زرنګ بند وران کړي او ښار یې په اوبو یوسي او د هیرمند اوبه د ځان په خوا واړوي. د ارګ په معنی کې همدا خبرې روانې وي چې د تیشخلو سردار اوګزریات لاس پورته کړ او د خبر نوبتي ونیوه. دا چې هغه څه وایي د څلورم سرود په دویمه برخه کې به د همدغې منظومې له لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال څخه واورو.
اوگزریات چه دیشخول و لوی سردار دی په ادب شورا ولان تعظیم وکر ملکی ورته پلاس اجازه ورکړه. اوگزریات هغه سردار د سردارانو وویل تخت د برقرار وی د زرینه. اردوان لاله پخوان زړګی ډک وو. د خپل پلار پاچا فرهاد کسات غوخت هغه کال چې اشکانیان بابل ته ولاړل. انتیوخوس پاچا د روم راغی جګړې ته او فرهاد چې د رومیانو د جنگ نو لساکی کڅوالو خواست مرستې وکړ. د کڅوالو یو لخکر جنگ ته روان شو. په دې منځ کې د یونان لخکر را بیل شو. انتیوخوس یې په میدان یوازې پریښود. فرهاد دم غنیمت وشمیره سوپن شو. انتیوخوس یې کړ تالا ترغې په جنگ کې. جنگ روستای و چې ساکان ډګر ته راغلل خو مغرور فرهاد پر دوی نظر ونه کړ. د ساکانو مشر ورغی پاچا ته چې موږ ژمنه کړه پوره مرستې ته راغلو زموږ برخه د جګړې راکړه واکمنه. خو فرهاد چې مست د سوبې په ساغر و د ساکانو لښکر سپک کړ په دربار کې. د ساکي کڅوالو ستر سالار چروان و. یونانی لښکر یې وغوښت خپل خواته. یونانیان چې شول ملګری د ساکانو د بل جنگ توپان پورته کړ اسمان ته. لسوب من فرهاد لار ګدر ورک کړل. د رومیانو په دعای اشکانیان کړل. فرهاد ومر د ساکانو په جګړه کې. ډېرې ځمکې یې کړې خپلې ځمکې ساکانو. له بابل څخه پارتیان بیرته په شا شول. اردوان چې اوس زایناسته د فرهاد دی قسم کړی چې کسات به د پلار اخلي. ملکه د اوگزریات خبرې اوري او نظر یې چېرته لرې دی ځیرلی. یو ناڅاپه یې سردار ته مخ راواړاو. د پارتیانو ډېره ځمکه وچه شوې لکه وچه بیدیا تند نه اخیستې. په ویالو کې یې اوبه اوس نه بهیږي. د فرهاد تر وینو دوی ته اوبه ګرانی. اوسنۍ جګړه را پیخه پر اوبو ده. د فرهاد کسات به وي او یا به نه وي. د پارتیانو په هیرمند پسې لښکر دی. د زرنګ او بست تر منځ د اوبو بند دی. په دې بند یې د پیلانو لاس وربر دی. له هامونه خپلو کلیو ته جر باسي. چو ویالې به د هیرمند له بستر باسي. ازرشید چې د کڅوالو لوی سردار و په ملا ټیټ شو. د ساکۍ زرینې مخته په ادب یې پر ټټر کېښول لاسونه. زه یم زوی د ستر څروان چې لوی سوبمن و. زما پلار مغرور فرهاد سره په جنګ شو. پیژنده د پارتیانو لښکر داسې لکه پیژنې چې خلک د لاس رغوی. زما پلار د هغه جنگ کیسه کړه داسې چې لښکر کې د فرهاد یو لوی سالار و. د ساکانو لوی اتل ستر پهلوان و. نوم یې کک و د هومان ستر ټبره. په هر مټ کې د څو پیلانو زور و. کک غره په سیر ولاړ او د غره زوی وو. دی بللو کک و هزاد د پارس لخ کرو، د فرهاد پاچا ملګری او همدم وو. د فرهاد او د څروان سالار جګړه کې د ساکانو مخته را نغی ښاغلی، ویل د خپلو عزیزانو جنگ ته نظم. خو فرهاد چې د ساکانو تورو وخوړ، کک د خپل ملګري مرګ کړ ډېر خواشینی. زما پلار سالار څروان داسې کیسه کړه، اردوان چې د فرهاد پر ځای پاچا شو، نو له کک سره یې کرکه او دښمني شوه. کک را ووت د پارتیانو له درباره، چیرته لرې کومې دښتې ته روان شو.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو.